درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجلې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ منځنی ختیځ ته څلور ورځنی سفر د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه پیل کړ. دا د ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لومړنی رسمي بهرنی سفر دی. بن سلمان په ریاض کې ترامپ ته د دودیزې قهوې مراسم برابر کړل. وروسته په رسمي ماښامنۍ مېلمستیا کې هم ګډون کوي. ترامپ به د امریکا او سعودي د پانګونې په کانفرانس کې ګډون وکوي او د خلیج د همکارۍ شورا له غړو سره به وویني. په دې سفر کې د امریکا او سعودي ترمنځ د مصنوعي ځیرکتیا، انرژي او وسلو د پلور په برخو کې د ځینو هوکړو تمه کیږي. هغه به له عربي چارواکو سره د ایران د اتمي پروګرام، د غزې د جګړې، د تیلو د بایو او پانګونو په اړه وژغي شي. کینیایی رسنۍ وایي چې د نایروبی یوې محکمې د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني مرستیال ظاهر قدیر د سپارلو حکم تایید کړی دی. د کینیا د څارنوالۍ دفتر د می په 14مه یعنی نن سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې محکمې امریکا ته د دغه افغان د سپارلو حکم د څارنوالۍ د سلاکار ویکتور او ویتی په غوښتنه کړی. او ویتی محکمې ته ویلي هغه تورونه چې ظاهر قدیر پرې تورن دی چې پکې د نشه یي توکو قاچاق او د وسلو او چاودیدونکو توکو لرل شامل دي د کینیا د قانون له مخې هم جرم بلل کیږي. نو له همدې امله باید نوموړی امریکا ته وسپارل شي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال ظاهر قدیر د اپریل په 14مه له قطر نایروبی ته تر رسیدو شپږ ورځې وروسته د کینیا د پولیسو لخوا ونیول شو. د ظاهر قدیر د کورنۍ یو شمېر غړیو په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی څخه هم د مرستې غوښتنه کړې وه. څو په کینیا کې د ظاهر قدیر د نیول کېدو وروسته امریکا ته د سپارل کېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکوي چې متقی د همکارۍ ډاډ ورکړی و. د ظاهر قدیر کورنۍ او د کینیا محکمې ته په سپارل شویو اسنادو کې په خپله قدیر پر د لګېدلي تورونه بې بنسټه بللي او هغې د ده د سیاسي دښمنانو لخوا توطیه بللې ده. او چا وایي چې د بودیجې د کموالي له امله په افغانستان کې د مرستو لومړیتوبونه بدل شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د سه شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له بودیجوي اندېښنو سره سره دا مهال یوازې 2.5 میلیونه افغانان د دې ادارې د مرستو په لومړیتوب کې شامل دي. تر دې مخکې اوچا ویلي و چې څه کم 19 میلیونه اړمن افغانان د بشري مرستو تر پوښښ لاندې راوستلی شي. اوچا زیاتوي د روان میلادي کال په اوږدو کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 23 میلیونو ته رسیږي. او تر سلو زیات افغان کډوال د پاکستان له زندانونو تر خوشي کېدو وروسته افغانستان ته استول شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي هغه 119 افغان کډوال چې په پاکستان کې زنداني وو له خوشي کېدو وروسته افغانستان ته ورستانه شوي دي. دغه وزارت د سه شنبه پر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي یاد کډوال له یوې ورځې تر 5 ورځو پورې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې زنداني وو. زموږ اخلو ازادي رادیو اوري. په امریکا کې د افغان پناهغښتونکو د خوندیتوب د پروګرام په پای ته رسیدو یو شمېر امریکا میشتي افغانان اندېښمن دي.
دلته امریکا ته راغلو دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه وطن کې مو ژوند له خطر سره مخ دی.
د خواله رسنیو ځینې کارونکي وایي د ټولنیزو شبکو په اړه د طالبانو تازه پریکړه د دوی د بیان د ازادي مخه نیسي. د روسیې کازان نن دغه هیواد او اسلامي هیوادونو د غونډې کوربه دی.
د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو لیدل کاته کېدای شي چې مفید تمام شي.
د روسیې او طالبانو اړیکو ته په یو مفصل راپور کې کتنه هم کوو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کورنی امنیت وزارت په متحده ایالاتونو کې د زرګونو افغان پناهغښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب یا ټي پي اس پروګرام د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستی نوم په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانان د موقتی خوندیتوب وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د افغان ایوک په نوم د یوې امریکایي ادارې د معلوماتو له مخې د مهال شاوخوا ول زر افغان وګړي په امریکا کې د موقتی خوندۍ وضعیت تر پوشش لاندې دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګون افغان پناهغښتونکو موقتی خوندۍ وضعیت یا ټي پي اس پروګرام به د رواني مې په شلمه پای ته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 12 څخه عملي شي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستینوم پرون دوشنبه د مئی 12 په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانانو د موقتی خوندی وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د موقتی خوندی وضعیت پروګرام یا ټي پي اس د هغو بهرنۍ وګړو لپاره دی چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. په بیان کې د امریکا د کورنی امنیت د وزیر له قوله ویل شوی چې د موقتی خوندی وضعیت لغوه کول د متحده ایالاتو د ملي ګټو سره سمون لري. په دوام کې ویل شوی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اسناد ښیي چې ځینې کسان د درغلې د امن خوندیتوب او د امریکا د ملي امنیت د ګواښ له امله تر څېړنې لاندې نیول شوی. که څه هم د امریکا کورنی امنیت وزارت ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او دا هیواد اقتصادي ثبات مومي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي و چې طالبان لا هم د تیر حکومت له سرتیرو او ملکي کارکوونکو سره غچ اخیستونکی چلند کوي. په امریکا کې میشت یو شمېر افغانان هم چې هلته یې لنډمهالې خوندیتوب ترلاسه کړی وایي په افغانستان کې نسبي امنیت شته، خو د دوی په خبره دایمي نه دی. د امریکا په ټیکزاس ایالت کې میشتې وی څلور کسیزې کورنۍ مشر چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره هغه هیواد ته کډوال شوې، د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا حکومت چې کوم اعلان وکړ چې د موقتی خوندي وضعیت نور پای ته رسوي، د افغانانو لپاره شخصا زما لپاره ډېر د خوشنۍ خبره ده. صحیح ده یو څه ناڅه نسبي ثبات هغه به وي، خو ولیکن مشکلات ډېر جدي. چا چې په تېر نظام کې په مختلفو حدو کې کار کړی هغه له مشکلاتو سره مخامخ دي. هغوی بندیان کېږي، حتی د وژنې غیشته دي.
په امریکا کې یو بل میشت افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او په اړه نور معلومات تخپاره شي او نږدې څلور کاله کېږي چې هغه هیواد کې میشت وي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت سخت اندېښمن کړی او دا چې که افغانستان ته استول کېږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي.
د سر د خوندیتوب لپاره دلته امریکا ته راغلو، دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه وطن کې مو ژوند له خطر سره مخ دی او له دې ځایه هم د ریپورټ ګواښ دی. دوی غواړي د دې ځنه مونږ ریپورټ کړي، ژوند هم هلته افغانستان کې له خطر سره مخ کېږي.
د افغان ایواک په نوم د یوې امریکایي ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 12,000 افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی. د دې ادارې مشر شانون ډایور په یو بیان کې چې د مئی په 12 په خپل ایکسپان خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د موقتی خوندی وضعیت د لغوه کولو پریکړه پر حقیقت نه بلکې پر سیاسي بنسټ شوې ده. نوموړي ویلي چې افغانستان لا هم د طالبانو تر واک لاندې دی او هلته د پناه غوښتنې هیڅ کوم فعال سیستم نشته، او دا چې په هغه هیواد کې لا هم هدفي وژنې، خپل سری نیونې او پراخه بشري سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو په وړاندې روانې دي. د افغاني واک مشر ویلي چې د امریکا حکومت هغه څه چلند ترسره کړي په وینا یې له هغه کسانو سره خیانت دی چې د امریکا لپاره یې خپل ژوند له خطر سره مخ کړ، په امریکا کې نوی ژوند پیل کړ او زموږ پر ژمنو یې باور کړی و. د امریکا مخکینی ادارې د 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوی و د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 20 څخه د 2025 کال د مئی تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته له هغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 10,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د د خواله رسنیو شمیر کارونکو مدني فعالانو په دې اندېښنه ښکاره کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له هغې پریکړې څخه به ناوړه استفاده وشي چې د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارولو په اړه کړې ده. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له دې لارې خلک سانسورولو ته اړ باسي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ته خبرداری ورکړی چې د دې شبکو نامشروع او غیر اخلاقي کارولو له امله به له قانوني چلند سره مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادعا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو تکل لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ری هر څوک چې په خلاف خبرې وکړي زندان ته واچوي. ملګری مې شته چې محاکمه شوي، هغه کسان چې فیسبوک، واتس اپ او یا ټویټر یې درلوده یا یې لینک کول، دوی یې نیولي او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کېږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نه کړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرداری نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی، بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدر خدا بلان کنیم، اگر بخوایم انتقاد بگیریم در مو شبکه اجتماعی در رسانه،
که موږ وغواړو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو، نو باید د همدې خواله رسنیو له لارې وکړو. که زموږ فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسي، دا ډېره د شرم خبره ده او زموږ د هیواد د بیان ازادۍ ته زیان رسوي. هغوی غواړي چې د بیان ازادۍ
د غخاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي، او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکري او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبر کړای ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفاده د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پانو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د دغه خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیې ته د زیان رسولو لپاره تعصب، سپکاوی، فکری او اخلاقي انحرافات او تزمینه برابر
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن په کازان کې د روسیا او اسلامي نړۍ شپاړسمه غونډه جوړیږي. په دې ناسته کې د نړۍ د غنو نورو هیوادونو ترڅنګ له افغانستانه د طالبانو د حکومت جګپوري چارواکي هم ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د بیلابیلو ادارو یو پلاوی ګډون وکوي، او د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون ناسته هم وشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزی ښار کازان نن سه شنبه د می 13مه کازان فورم په نوم د روسیې او اسلامي نړۍ په نوم غونډې د 14 پړاو کوربه دی چې د طالبانو حکومت کې د ځینو سرچینو په خبره ځینې طالب چارواکي ورغلي او ځینې ور روان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې دوه خبرو سرچینو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د دوی د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د اقتصاد او ترانسپورت وزارتونو سرپرستان نورالدین عزیزی او حمیدالله اخونزاده په ګډون له بیلابیلو ادارو یو لوړ پوړی پلاوی ګډون وکړي. د یوې سرچینې په خبره د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وسی. بلې سرچینې زیاته کړه چې د دې پلاوی د تاګ لپاره یوه چارتر الوتکه هم پلان شوې او په خبره یې دا پلاوی به په مختلفو نیټو ناستو او موضوعاتو خبرې وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې هم د دوشنبه په ورځ د مې په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د کازان ناسته کې د ګډون په موخه روسیې ته سفر کړی او په ټکو یې نوموړی به د غونډه کې له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د تخنیکي او مسلکي همکاریو د پیاوړتیا پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې پخواني ډیپلوماتان او د نړیوالو چارو پوهان دا ډول ناستې د افغانستان اوسنیو سیاسي په ځانګړې توګه اقتصادي حالاتو ته په کتو ښه فرصت بولي، خو ټینګار کوي چې طالبان باید له دې ناستو د مؤثر استفادې لپاره مهم او قوي پلانونه ولري. له دې ډلې په روسیه کې د افغانستان پخواني سفیر او د چارو شنونکي غوث جنباز ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې اوسنی حاکم نظام په افغانستان کې خپل مشروعیت میلیتوب او مسئولیت لا ترلاسه کړی نه دی، خو بیا هم د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو لیدکاته اړینه ده. دا د افغانستان اقتصادي اجتماعي رغونې دپاره کېدای شي چې مفید تمام شي. تمه دا ده چې دغسې کتنې یوازې پروتوکولي بڼه ونه لري. اوسني د فکتو چارواکي سره د ټولو مشکلاتو افغانستان خلکو څخه پوره مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. بیا هم د افغانستان او د روسیې د دولتونو په منځ کې باید اقتصادي راکړه ورکړه ډېره ټینګه شي، هر اړخیزه شي.
د اقتصادي چارو پوه ازرق شافظي هم ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان تیر اقتصادي او سوداګریزو اړیکو تاریخ ته په کتو یاد ناسته مهمه او ګټوره تمامېدای سي.
د کازان غونډه همیشه روسیې او د هغه متحدین لپاره یو مهم غونډه ده. سوداګري معمولا د ګاونډي هیوادونو سره همدارنګه په منطقه کې ګټوره ده، ځکه چې لاره لنډه ده او لګښتونه کمیږي. روسان هم اوس غواړي چې په منطقه کې هغه پخوانۍ محاسبات احیا کړي. ځینې موانع شته، مثلا افغانستان حکومت روس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اما په هر صورت دوه اړخیز هیوادونه کولی شي چې یو بل سره مناسبات ولري.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روسي رسنیو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله ویلي چې مسکو به د نړیوال سخت وضعیت سربیره له اسلامي هیوادونو سره خپلو ګټورو همکاریو ته دوام ورکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ شپاړسم پړاو ناستې کډونوالو ته د خراغلاس په پر خپور کړي پیغام کې کړي دي. د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ یا د نړیواله غونډه د می په 12مه پایل او د دې میاشتې تر 13مه به دوام وکړي. کازان فورم نړیواله اقتصادي غونډه ده چې هر کال د روسیې په قربتوب د اکثرو آسیایي په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ سازمان غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا په هدف جوړیږي.
د روسیا او اسلامي نړۍ د 14مې غونډې په اړه مو راپور واورید. دې فورم ته د طالبانو جګپوړي چارواکي وربلل شوي دي. د روسیا او طالبانو د اړیکو په اړه یو مفصل راپور لرو چې له لنډې خبرتیا وروسته در اورو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د ازادي رادیو خبرونه په ټولنیزو شبکو کې هم تعقیبولای شي، فیسبوک، ټویټر یا ایکس پانه، او همدارس یوټیوب کې هم زموږ خبرونه اوریدای شي. مخکې مو واوریدل چې نن په کازان کې د روسیه او اسلامي نړۍ شپاړسمه غونډه یا فورم دایری شي. په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو د استازو او چارواکو ترڅنګ له افغانستان د طالبانو د حکومت جګپوړو چارواکو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوې د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی در په مشرۍ د بیلابیلو ادارو یو پلاوی ګډون وکړی، او د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم جوړ شي. د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکې په روسیو کلونو کې په غوړېدو دي. د ځینو کتونکو په باور له 2014 کال راهیسې د روسیې او طالبانو تماسونه پیل شوي دي، او اوس دومره نږدې شوي چې دې ته یې لاره هواره کړې ده چې مسکو ممکن په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت وپیژني. د دغو شو روابطو علت څه دی؟ په دې تحلیلي مطلب کې اورو چې احمد شبر چمتو کړی دی.
په کابل کې د طالبانو له واکمن رژیم سره د مسکو اړیکې له دښمنۍ په دوستۍ بدل شوي دي. د روسي سترې محکمې د اپریل په 14 طالبان وروسته له 22 کلونو د ترهګرو له لیست څخه بهر کړل، او بیا یې وویل چې طالبان مسکو ته سفیر استولی شي. په مسکو کې د افغانستان سفارت په 2022 کال کې طالبانو ته وسپارل شو، خو د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې تر هغو د طالبانو سفیر ته د کار اجازه نه ورکوي چې د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه وي پیژندلی. اوس روسیه له دې شرطه پښه شوې ده. د اپریل په 23 د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې مسکو د طالبانو ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړی دی. البته تر دې دمه د نورو هیوادونو په څیر روسیې طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، خو افغان ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په مسکو کې ژوند کړی او د روسیې له حالاتو سره ډیر آشنا دی، په دې باور دی چې روسیې په کابل کې اوسني واکمنان یو ډول په رسمیت پیژندلی دي.
روسیه په حقیقت کې طالبان په رسمیت پیژندل دي. روسیه یوازینی هیواد دی چې طالبان ورسره نږدې اړیکې لري، او دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهمه دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دی.
روسیه له طالبانو سره له پیله ښه روابط نه لرل. په 90مو میلادي کلونو کې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالفې وسله والې ډلې سره ښه اړیکې لرل، او افغانۍ هم په روسیه کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس پاره شي. کله چې په 2000 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ، او بیا وروسته د طالبانو وسلوالو د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې تودې کړې، د دې سربیره چې مسکو د لویدیځ د ګټو سره په ټکر کې وو، په طالبانو یې اعتماد نه کاوه چې ورسره نشتی شي. خو د سیاسي چارو کتونکی قریب الرحمن شهاب په دې نظر دی چې د 2013 کال په اپریل کې چې کله طالبانو د روسیې د ایم ای اته هلیکوپټر یو پیلوټ وروسته له دې ونیو چې د خرابې هوا له عمله یې الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه، اړیکو ته لار پرانیستل شوه.
که دغه اړیکو ته وګورو، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2013 کال کې، روسیه له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست، او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې، او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پاول پیټریونکو هغه 2014 کې خوشی شو، او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو.
روسیې څو کاله وروسته تر دې پیښې، یعنی د 2013 کال په نومبر کې په مسکو کې غونډه جوړه کړه، چې په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو استازي له نورو افغان سیاستوالو سره مخامخ خبرو ته کښېناستل. تر یو کال په لنډه موده کې د 2019 کال په فبروري کې مسکو یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوالو، جهادي مشرانو او طالبانو ته بلنه ورکړه چې خبرې سره وکړي. په دې غونډه کې چې د هغه وخت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د جمهوري نظام استازو برخه نه واخیستې، د افغانستان پر انتخاباتو او د ښځو پر حقونو بحثونه وشول. دو کال وروسته تر دې مسکو په بل غونډه کې دې ته زمینه مساعده کړه چې د طالبانو استازي د کوربه هیواد امریکا، چین او پاکستان له استازو سره همدارس د افغانستان د جمهوري نظام له استازو سره په یو غونډه کې راغونډ کړي. د دې غونډې هدف دا بلل شوی و چې د دوحې د سولې د بهیر ملاتړ وشي. تاریخ پوه او د سیاسي چارو کتونکو شاه سوار سنگروال په دې باور دی چې کله د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د همدې کال په سپتمبر کې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې شروع شول، د مسکو او طالبانو اړیکې اعلان شول.
کله چې د دوحې خبرې پیل شوې دلته نو بیا بیخي څرګنده شوه چې روسیا د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري، حتی دا اړیکې تدریب دي او چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي.
کله چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو، روسانو له دوی سره دغه روابط وساتل. د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وای
د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبانو د واکمنی دو سره سم رامنځته شوی. په هغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نوه تعامل کوي.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نورو اکثرو هیوادو په کابل کې خپل سفارتونه وتړل، خو د روسیې او طالبانو اړیکې حتی د 2022 کال د سپتمبر له 15 وروسته چې د دوی د سفارت مخې ته ځان مرګ برید وشو، دوه روسي ډیپلوماتان پکې ووژل شول، خړ پړ نه شول او سفارت یې پرانیستی پاتې شو. د دې برید مسؤلیت د خراسان څنګه منلی و؟ هغه څنګه چې روسیه ورته اندېښمنه ده او داسې انګیري چې دا ډله به په منځنۍ اسیا کې نفوذ وکړي او د روسیې امنیت ته به ګواښ متوجه کړي. همدې ډلې پروسه شکل د مارچ په 22 مسکو ته چیرمه د کاراکاس په نوم د کنسرت پر حال برید وکړ چې شاوخوا 145 کسانې ووژل. د خراسان څنګه هغه ترهګره ډله ده چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې طالبانو ته په افغانستان کې سرخوږی جوړ کړی دی، چې په دې حساب دا ډله هم د روسیې او هم د طالبانو مخالفه ګڼل کیږي. روسانو په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو د استازو په ګډون یو شمیر غونډې جوړې کړې دي چې په هغو کې تر ډېره تمرکز د داعش له لوري تشته ګواښونو راڅرخېده. دغو غونډو ته یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو، ایران، چین او پاکستان استازي هم وخت په وخت وربللی دي. خو یو بل څه چې روسانو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم اندېښنه ورته لرلې ده، هغه مخدر مواد دي. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په 2 اونۍ د روسیې د ولسمشر ویان دیمتر پسکوف په مسکو کې خبري غونډې ته وویل. دی وايي لا هم د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې یو جدي ستونزه شته. البته د ګډو ګټو له هیوادو سره به دا مسله په دقت وڅاري چې په دې برخه کې څه پرمختګ رامنځته کیږي. د روسانو له دې اندېښنې تقریبا 8 وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت ممنوع کړ، خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې لا هم په افغانستان کې یو شمېر بزګران کوکنار کوي. ژورنالیست او د روسیې د چارو کارپوه فاروق فردا وایي چې د مخدر موادو مشکل په خپل روسانو او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو اتباعو جوړ کړی دی.
امریکا له افغانستان وته ده، اما د روسیې اندېښنه له مرکزی اسیا یا جنوبي سرحداتو نه لا هم په شدت کې ده. روسیې غواړي د سیمو نه د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي، خو په دې کې د روسیې هڅه به ناکامه وي، ځکه چې روسیه له داخلي او آسیایي توطئې سره په دې برخه کې مخ دی. په دې معنا چې افغانان د مخدره موادو قاچاقچیان نه دي، د مخدره موادو قاچاقچیان په خپله تاجکستانیان او ازبکستانیان دي چې د روسیې د ارګانونو په همکارۍ تر مسکو رسوي.
د روسانو او طالبانو ډیپلوماتیک روابط په تیرو څکم 4 کلونو کې ورو ورو زیات شوي دي. روسش کال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر سرګی شویګو ویل دي چې د طالبانو استازي به هم د مسکو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا درې ورځنۍ غونډه د می په 22 د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسیې تاس اژانس د شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی توپ ورکوي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په یوه تحلیلي مطلب کې لیکلی دی چې یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې د دې سبب شوي دي چې په منځنۍ آسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. او ریوټرز اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې مسکو غواړي چې له طالبانو سره د دوی نږدې اړیکې دې ته زمینه برابره کړي چې د جنوبي آسیا خواته هم خپل نفوذ پسې وغځوي. روسیې د 2022 کال په سپتمبر کې له طالبانو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل چې افغانستان ته تیل، ګاز او غنم صادر کړي. روسیه د خپل ستراتیژیکو ګټو په خاطر د طالبانو له لوري په افغانستان کې د شزو د حقونو د نقص مسله نه راپورته کوي. بل لور ته روسیه لا هم د اندېښنه لري چې لویدیز په افغانستان ته مخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل په 28 د ازبکستان له سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې لویدیز فعاله هڅه کوي چې بیرته افغان لوبې ته داخل شي. خو د ده په وینا روسیه پر دې تر هغو اعتراض نه لري چې دغه هڅې عادلانه وي او پټ اهداف یې شاته نه وي پرات.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلہ لرم گرانوز دکون کو چی ٹول بجو روغ او صحت مند بو سی. ز ستاسو شون کی یو زلبیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست شرغ واست وای. گرانوز دکون کو ہلہ لرم چی دلوست تر ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړی. زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیل تر 50 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې د مالیکولونو ترمنځ او د هغوی د محلولونو د ذراتو ترمنځ ټکر و، د ټکرونو شمېر موږ او تاسو ولوستل چې د ټکرونو په شمېر کښې موږ او تاسو ویل چې د هغوی شمېر چې دی د هغوی د تعامل کوونکو چټکتیا د تعامل کوونکو ذرات ترمنځ د هغوی د ټکرونو شمېر په فی واحد کښې په وخت د پخ په پام کې نیولو سره د دوی د تعامل په چټکتیا باندې اغیزه لري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو په دې لوست کښې د ټکرونو د هغه ځانګړتیاو څخه یا د لاملونو څخه چې کولی سي چې د دې لامل سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي، یو هم هغه د ټکرونو په وخت کښې د ذرو لوري دي. یعنی که چېرې موږ او تاسو ګورو، دلته د یادولو وړ ده چې هر ټکر د کیمیاوي تعامل لامل نه ګرځي، بلکې ټکرونه باید خپله د فضایي څرنګوالي له نظره یو اغیزناک لامل واوسي. یعنی ټکرونه د دې لپاره چې د دې باعث سي دوی یو مناسب لوري کې باید ترسره سي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن ګاز چې د آیودین سره په مخلوط ډول سره دوی کېدای سي چې په عادي تودوخه کښې او په عادي فشار ورکولو کښې دوی هر یو مالیکول د نور مالیکولونو سره د لس په توان د لس اساس، یعنی د دوی د ټکرونو شمېر دغورو ټکرونو پر اساس باندې کېدای سي چې دوی په هر ثانیه کښې یو ټکر رامنځته سي یا د دوی ترمنځ یو ټکر ترسره سي. خو که چېرې دلته د هایدروجن ګاز د آیودین سره یا د دوی ترمنځ ټول هغه ټکرونه د دې لامل سي چې مثال د دوی هغه په نتیجه کښې موږ او تاسو ته تعامل په لاس راکړي هایدروجن آیوډاید. خو چیرې د هایدروجن ګاز او د آیودین ترمنځ ټول ټکرونه د هایدروجن آیوډاید د جوړېدلو لامل سي، دغه تعامل به له یوې ثانیه څخه په یو لږ وخت کې دلته ترسره کیږي. خو لیدل شوی دی یا هم لیدل کیږي که چیرې د یوې کوټې په یوه تودوخه کښې د هایدروجن ګاز او آیودین ترمنځ تعامل ډېر ورو ورو او ارام ارام سلو سلو چې کېږي ترسره کیږي، ځکه ټوله ټکرونه یې د دې د تعامل لامل نه دي شوي یا هم د دې لامل نه دي سوي چې دوی ته چش وکړي یو تعامل رامنځته کړي. نو ځکه په دې کښې یوازې او یوازې لاس ټکرونه چش سوي دي د دې لامل سوي دي چې د تعامل سبب سي. نو پر همدې بنسټ د دې لپاره چې دوی د یو مناسب لوري له لوري چش سي تیر سي، د دې لپاره یو مناسب انرژي ته اړتیا لري چې د هغه تعامل لازم شرایط ورته باید چش سي برابر کړل سي تر څو هغوی چش سي یو د تعامل د چټکتیا سبب سی. لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې هم وینئ، د کلورین او کاربون او هایدروجن او هایدروجن ترمن، او تاسو وینئ چې د کلورین ذرات راځي د کاربون د ذرات سره شش کیږي، ټکر کوي. د ټکرونو له وجې څخه د دې باعث کیږي د ټکر څخه وروسته چې دوی د دې ترمن تعامل ترسره سي او یو مرکب ترې شي لاسته راسي، یعنی دا چې د دې ترمن یو تعامل ترسره سوی دی. نزو ګران زده کوونکو، یو هم یو بل عامل هغه د ټکر په وخت کې د ذراتو انرژي ده. چمره تاسو د ذراتو اغه لوري ویل د ټکرونو لوري، اوس راځو د ټکر په وخت کې د ذراتو یو اندازه انرژي، یعنی سربیره پر دې چې ټکرونه باید هم ځان ته یو ش لوري غوړه کړي، باید یو اندازه انرژي هم ولري، یعنی انرژي ته هم اړتیا لري تر څو تعامل دلته چې شي تر سره سي یا تعامل ماینس راځي، چې د تعامل څخه وروسته محصول مواد هم شي کوي په لاس راکوي. نو پر دې باندې ټکرونو هغه فرضي چې د چمره تاسو ویل د فرضیې په مرسته موږ او تاسو د تودوخې او د ګرمۍ اغیزه چې د هغه د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې یو په روښانه ډول سره ځینې لامنون چې یو عبارت د تودوخې زیاتوالی ده، د ټکرونو زیاتوالی ده، د تعامل کوونکو ذرو د حرکي انرژي زیاتوالی، چې دا هم د زیات وخت د تعامل کوونکو ذرو شمیر له ټکرونو سره چشکیږي زیاتیږي، یعنی کله چې هلته د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغه ټکرونه رامنځ کیږي یا د ټکرونو شمیر زیاتیږي، د دوی سره دا تودوخه هم زیاتیږي، د ټکرونو زیاتوالی د تعامل کوونکو ذراتو حرکي انرژي هم چشکی کوي زیاتوالی مومي. نو په همدې اساس د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا به هم د تعامل کوونکو موادو هغه چټکتیا به هم ورسره چشکی سي، دا وي کچا او مقدار ورسره زیات یا لوړ سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې تصویر کې، موږ تاسو وینو چې د دوی د ذراتو ترمن ټکرونه دي د دوو عنصرونو یا د دوو مرکباتو ترمن، که چیرې وګورو د دوو اټومونو ترمن یا د دوو ذراتو ترمن ټکر، د دې لامل سوی دي چې په عین وخت کې هلته ټکر ترسره کې یو اندازه انرژي په مصرف رسیږي او حتی دوی خپل لوري ته تغییر کوي او په مختلفو لورو سره دوی چش کوي حرکت کوي، او د دوی د تودوخې او د دوی د ذراتو د حرکت د زیاتوالي سبب کیږي او حتی آن د دوی د تعامل د چټکتیا باعث کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د ټکرونو د فرضیې ځینې نیمګړتیاوې چې هغه نیمګړتیاوې په ګوته کوو چې د دوی دغه د ذرو د ټکرونو فرضیه چې وه ځینې نیمګړتیاوې درلودله، چې هغه نیمګړتیاوې موږ او تاسو په عمده ډول سره داسې ترتیب کړي دي چې لومړی د ذرو د ټکرونو هغه فرضیه چې وه د هغو موادو لپاره سمون لري چې یوازې ساده واوسي او په ګازي فاز کښې شتون ولري، چې دغه د ذراتو د ټکرونو فرضیه یوازې د دوی لپاره، خو په محلولونو کې دغه فرضیه چې وه سمون نه لري، ځکه په محلولونو کښې د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ واټن چې دی لږ ده او نشي کېدلی چې ذرو ته د ګازاتو په شان فکر وسي. دوهم، د دوی د ټکرونو په نظریه کښې موږ او تاسو ویل او تعامل کوونکي ذرې په ډله ییزه بڼه او په سختۍ سره په نظر کې نیول کیږي، یعنی دلته د دوی ترمنځ هغه ذرې چې دي په ډله ییزه بڼه دي، نو دا خو چې په ډله ییزه بڼه سو دلته مشکل ده. نو دریم بیا ګران زده کوونکو، دریمه نیمګړتیا یې دا وه چې هغه د ټکر په نظر کې د تعامل کوونکو ذرو یوازې لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دی، خو دلته د ذرو دایروي او اهتزازي حرکت هم باید د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا کې یو مهم رول ولري. نو ځکه دغه یو نیمګړتیا وه چې دلته یوازې او یوازې د تعامل کوونکو ذرو هغه لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دی. سلرم ګرانو زده کوونکو، هغه د ذرو د ټکر د فرضیه په واسطه سره وایي نسي کېدلی چې د تعاملاتو د فعال کېدلو انرژي باید څه شي محاسبه سي. نو له دې کبله نورې نظریې هم رامنځته سوي دي چې د هغوی له ډلې څخه د تېرېدو د حالت نظریه وه چې موږ او تاسو ولوستله، او په همدې ترتیب داسې نور. ګرانو زده کوونکو، د هغه ځینې نیمګړتیاوې وې چې موږ او تاسو وویل، د ټکرونو د فرضیې نیمګړتیاوې چې د دغه نیمګړتیاوو له وجې موږ او تاسو نسو کولی چې د دغه ټکرونو فرضیه البته محلولونو ته وکاروو، ځکه دا یوازې د ساده او د ګازي فاز لرونکو ذراتو لپاره مهم او اړین وه چې باید هلته سمون ولري او باید وکارول سي. رزو گران زکون کو دلوس پدی برخه کشی موراو تاسو کټلستنه پیژنو او کسه هم موراو تاسو کټلستنه پته لوستونه کشی لوست دی خود دوی د دلته کټلستنه په محللونو کشی وای کیدای سي چې د تعامل د چټکتیا بایس کچیر موراو تاسو ویل یو لامل کټلست وو چې د تعاملات د چټکتیا بایس کیږي کیدای سي چې موراو تاسو وای په کیمیاوي تعاملات کې د کټلستونو شتون د تعاملات د چټکتیا د زیاتوالي لامل چې کټلستونه خپل هغه مواد چې په تعاملات کې برخه اخلي خو تعامل چټکوي خو خپل په مصرف باندې نه رسول کیږي، یعنی په عمل کې دا کټلست چې د خپل د تعامل په یو پړاو کې مصرفیږي خو د تعامل په بل پړاو کې بیرته کټلست جوړیږي. کچیر مراو تاسو وګورو د الکینونو د هایدروجنیشن او د پاغوی په تعاملاتو کې یا هم کېدای سي نیکل او یا هم فلاتین خپل د یو کتلس په توګه په دودی په تعاملاتو کې وکارول سي. خو دغه عنصرونه کچیر وګورو یا اندازه تودوخه جذبوي، کله چې دوی تودوخه جذب کړي بیرته هغه وړانګو په بنه ازادیږي، یعنی انرژي یوه اندازه چې کوي ازادوي چې د دې وړانګو وتل د هایدروجن د مالیکولونو د اړیکو د پرې کېدلو لامل کیږي او بیرته د رادیکال د تشکیلېدو لامل کیږي چې دغه د راتلونکو تعاملاتو لپاره یوه ښه زمینه وه چې موږ او تاسو وویل چې خپله کټلس په تعامل کښې په مصرف نه رسول کیږي، یوازې یوازې د تعامل د چټکتیا باعث کیږي برخه اخلي په کښې کې. نو په همدې اساس د تعاملاتو د ښه ترسره کیدلو لپاره د کټلس شتون ډیر مهم وه. ځینې وختونه د تعامل په چټکتیا باندې یا د تعامل د چټکتیا لامل ګرځي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د کټلست چې ده په څو ډولونو باندې ویشل سوې ده چې یو هم متجانس کټلست ده او بل غیر متجانس کټلست ده. متجانس کټلست زده کوونکو هغه کټلست ته ویل کیږي چې دوی د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه رامنځته کیږي، د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه چې کیږي رامنځته کیږي. او غیر متجانس کټلستونه بیا څه ناڅه د جامدو موادو سطحي یا هم یا یو عنصر دی چې خپل لومړني مواد کولای سي چې د هغو په سطحه کښې په آسانۍ سره ترکیب سي، چې دغه ډول کټلستونه بیا لومړنیو موادو د خپلې سطحې له پاسه جذبوي او دوی به په دوو قوو چې یا هم د هغوی د لومړنیو موادو جذب ترسره کوي چې دغه قوه له واندروالز قوه یا هم فزیکي متقابل عمل او یا هم له کیمیاوي جذب یا کیمیاوي متقابل عمل څخه عبارت ده چې د واندروالز قوه او موږ تاسو په تیرو لوستونو کښې لوسته ده. ګرانو زده کوونکو د کټلست دا دوه ډولونه موږ تاسو په یو مثال کښې هم کرو چې په هغه مثال باندې موږ تاسو بحث وکړو چې ښه د متجانس او غیر متجانس کټلستونو باندې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویل چې کټلست شیشې ورته ویل کېدله په همدې ترتیب سره په کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستل خو په مصرف نه رسول کېدله. اوس راځو یو مثال ته تاسو وګورئ. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي چې کټلستونه کېدای سي چې د متجانس او غیر متجانس په بڼه په همدې ترتیب، یعنی لومړی دوی خپل په لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه څه شی کېږي وجود لري. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو په دې مثال کښې لرو چې سلفر ډای اکساید خپله د ګاز په حالت کې وګورو، د اکسیجن ګاز سره څه شي کوي تعامل کوي. کله چې دوی ته تعامل کېږي د دوی ترمنځ یو د متجانس یا غیر متجانس یا خپل یو کټلست یوه اندازه د دې باعث کېږي چې د دوی ترمنځ تعامل څه شي کړي چټک کړي خو خپله په مصرف نه رسول کېږي. په نتیجه کې موږ او تاسو ګورو دلته په دې تعامل کښې د کټلستونو په نشتوالي کښې دوی ورو ورو څه شي کوي تعامل کوي، یعنی دلته کټلست شتون نه لري، یعنی دوی څه شي کېږي ورو ورو تعامل ترسره کوي. کله چې د درې مالیکولونو د شتون له کبله او یا هم د ډېرې لوړې انرژیکي خنډ د شتون له امله کېدای سي چې د دوی هغه انرژي څه شي وسي لوړه سي یا هم د یو پړاو څخه تعامل ډېر ورو ورو سرته ورسېږي، نو که چېرې مخلوط ته کېدای سي یا هم د نایتروجن اکساید د مونو اکساید د ګاز زیاتول یا د کټلس په توګه د دې څخه موږ او تاسو استفاده وکړو، یا کېدای سي چې د دوی پر تعامل باندې څه شي وکړي د دوی د تعامل د چټکتیا باعث سي. چې تاسو دلته په دې ځای کښې وینئ نایتروجن د مونو اکساید مو څه شو کړ دلته د یو کټلیس پښتون په شکل سره تعامل کړ د یو مخلوط په شکل سره، او بل اخره د دې باعث کیږي چې د دې ترمن هغه کټلیسونه چې شته د دې باعث چې تعامل د چټکتیا باعث یو په دې ترتیب راځي. تاسو ګوري د میتان غاز او د اکسیجن غاز د کچیرو ګورو دی ته یو نه یو اندازه تودوخه ورکول کیږي تر څو د چې شته په کاربن ډای اکساید او پاینه وخت شي مړو تاسو ته چې په لاس راکی او په لاس راکی د دې کچیرو مړو تاسو مخکې مو له پادې شرایط کې هایدروجن او اکسیجن غاز چي دي کې د سچې ورو ورو تعامل تر سره کړي. نو کچیر د کچلس پښتون کې به اوسې کې د سچې د دې تعامل چې شو اوسې چټک اوسې. دا وګران زکون کوز مو تاسو د نننې درسي موضوع د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د زرو ټکرونه د لاندې کوم شوالې لرونکي دي. لومړی د ټکرونو شمیر باید زیات وي، دوام د زراعت لوري نیول باید ټاکل شوی وي، جیم د زرو انرژي باید د ټکر په وخت کې زیات وي. دا ټول ځوابونه سم دي. او دوام سوال کتلستو ده د تعامل په یو پړاو کې په لګښت رسول کیږي او د تعامل په بل پړاو کې کتلستونه مصرفیږي، بیرته تشکیلیږي، لمینځ ځي او که بدلون کوي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زکون کو چې ټوله بجور روغ او صحت مند به استي. ګرانو زکون کو تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي شپږم لوست کیمیا مس منتش راغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پر می ملتیا وکړی. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده الکینونه، چې د دوهمې صفې څخه پیل تر دوهمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې الکانونه وپېژندل، سایکلو الکانونه مو وپېژندل، د هغوی تر منځ د هغوی اړیکه وه، په همدې ترتیب فزیکي او کیمیاوي خواصو تعاملات یې وه. نن ورځ راځو په دې لوست کښې موږ او تاسو الکینونه پېژنو، چې خپله الکینونه چې دي د الکین د کورنۍ د یو غیر مشبوع هایدروکاربونونو یو ډېر ساده مرکب موږ او تاسو کولی شو چې وبولو ایتلین و بلو. الکینونه چې دي د هغوی د کاربون او کاربون د دوو اټومونو تر منځ د یو ګونې د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره دوی چې دي د فعال عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي. الکینونه چې دي د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین مانا یعنی تیل جوړونکي، یعنی دا چې دوی تیل جوړونکي مرکبات دي. د الکینونو عمومي فورمول پېژنو ګرانو زده کوونکو، چې عبارت د سی این ایچ دوه این څخه ده، چې په دې فورمول کې این د کاربونونو شمېر او دوه این د هایدروجنونو شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کوي. د الکینونو د اټومونو ترمنځ یا د کاربون د اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. دغه اړیکې ډول یې د سیګما او د پای کېدای شي چې وجود ولري، او یو ډېر ساده مرکب یې هغه مخکې موږ تاسو ویل چې یو ایتلین ده، چې د اس پی دوه هایبرید درلودونکی ده. که چیرې تاسو دته وګورې موږ تاسو راځو ایتلین ته یو 15 درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې تودوخه ورکول کیږي، او په نتیجه کښې موږ تاسو وینو چې د دوی تر منځ هغه د په نتیجه کښې د ایتلین په نوم یو مرکب په لاس راکوي، یو هایدروجن چې کیږي ازادیږي. بل تاسو په دې ځای کښې وګورئ، دلته موږ تاسو د الکینونو جوړښت لرو چې دی یو ساده او ځانګړې جوړښت درلودونکي دي، چې دوی په خپل مالیکولي جوړښت کې د کاربون د دوه اټومونو تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه یې د دوو جوړه کېدو الکترونونو په مرسته کېدای شي چې یعنی څلور الکترونونو څخه چې شوي وي جوړ شوي وي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او بل دی د کاربون د اټومونو په خپل منځ کښې هغه دوه ګونې اړیکه چې ده، هغه د اس پی دوه هایبرید درلودونکي ده. د اس پی دوه هایبرید درلودونکي یا هم په دې حالت کې شتون لري چې د دوی کاربونونه چې دي هر اټوم یې درې سیګما اړیکې جوړولی شي، او په یوه سطحه کې شتون لري، یو سلو شل درجه زاویه جوړولی شي، او په همدې ترتیب سره دوی چې دي یو نه یو هایبرید خامخا یعنی د پی اوربیټال د سیګما په سطحه کښې په عمودي ډول سره او یو له بل سره څه شي دي موازي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ. زه ګرانو زده کوونکو د الکینونو نوم ایښودنې ته راځو، چې د الکینونو په نوم ایښودنې کښې موږ او تاسو وایي چې د دوی نوم ایښودنه څه ډول کولی شو. د دې شوډنه کې ګران ځکون کې موږ او تاسو د ای ان ای ورستاري د هغه د لوګ دال قانون چې ای ان ای ورستاري پر ځای باندې چشکو اضافه کوو. نو د الکینونو په مرکبات کې هم یو اورزنجیر ټاکل کیږي، بیا ورسته د هغوی په کاربونونو باندې شماره گزاري کیږي، نمبر وهنه کیږي، د نمبر ورسته هغه د دوی شاخونه چې د هغوی چې شتون لري لومړی پر هغه کاربون باندې چې کوم شاخونه دي هغه شماره ذکر کوو، ورسته د هغه څخه بیا د هغه پاتې شونې یا هم د هغه شاخ یا د ماوین زینوم اخلو او بالاخره په اخر یا په نتیجه کې د ټول مرکب نوم اخلو. د ای ان ای پر ځای باندې د ای ان ای کلمه یا ورستاری اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، موږ تاسو یو اورزنجیر انتخاب کړی د مرکب پر څلورم کاربون باندې شماره گزاري څخه وروسته وینو چې یو میتال ګروپ عوض شوی یا معاوضه وجود لري. نو وایو چې پر څلورم کاربون باندې د میتال د ټول مرکب نوم هیگزان دی. د هیگزان د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه یا ورستاری اضافه کوو. وایو چې پر څلورم کاربون باندې میتال هیگزین. او په همدې ترتیب راسي دوام مثال ته که چیرې وګورو، لومړی اورزنجیر انتخاب کړ او د دوی د کاربن او کاربن ترمنځ دوګونه اشتراکي اړیکه وجود لري او شماره گزاري څخه وروسته په دوام کاربن باندې موږ تاسو وینو چې یو معاوضه ده د میتایل ګروپ وجود لري. نو وایي چې په دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم څه شته؟ هیگزان. ماضي د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه ورزده پکې. وایي چې په دوام کاربن باندې میتایل هیگزین. او داسې نور سره تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس د الکینونو ایزومیري وایو چې د الکینونو ایزومیري چې د په دوی حالات یو د سیس او ترنس چې خپله د پخوانی طریقو نوم ایښودنه وه چې په داسې حال کې چې د دوی هغه هندسي شکلونه چې دي یو بل سره ورته دي، خو دوی د یو مستقیم خط یعنی په یو مستقیم خط د دوی د کاربونونو د دوه اټومونو له مرکبات څخه د هغوی په دوګونې اړیکه کښې څه شي کېږي؟ رسمیره. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوامه طریقه یې د زیټ ای یا هم نوې فضایي کړنلارې په نوم سره هم یادېږي یا د فضایي ضمیرې په نوم سره هم یادېږي چې په دې دا ایزومیري چې د زیټ او ای په تورو سره ښودل کېږي چې په دې ځای کې که چېرې موږ او تاسو وګورو هغه ایزومیري چې په هغوی کښې د میتایل دوه ګروپونه په یو مستقیم خط باندې یو ځای شتون ولري دا رنګه جوړښت ته د زیټ ایزومیر وایي، ځکه چې زیټ د خپله د یو آلماني کلمې د زیومین کلمې څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې یو ځای والی، یعنې دلته د یو ځای کولو په معنا سره ده. او هغه ایزومیري چې بیا د میتایل دوه ګروپونه د خط په دوو بېلابېلو لورو باندې یعنې په بېلابېلو سطحو کښې په بېلابېلو لورو کې شتون ولري هغوی بیا د ای کلمې یا هم د ای زایمیس په نوم سره څه شي کېږي؟ یادېږي چې دا بیا یو له بل سره د مخالف یا هم د مخالفت په معنا سره ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني موږ او تاسو د سیس بیوتان او ترنس بیوتان او په همدې ترتیب د هغوی موډلونه لرو او دوی چې ویني یو له بل سره جوړسیس فورمولونه یو شان خو یو له بل سره څه شته؟ یو مستقیم خط په شان سره ترتیب سوي دي او لورې یو له بل سره مخالف او چیرې سره ورته اوسو بیا وایو چې دا څه شته؟ زیټ ای سره په دې اساس باندې د دوی ایزومیرونه دي. زو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې الکینونه چې دي هغوی هم کیمیاوي خواص یې دوه ګونې اړیکه لري. نو په همدې اساس وایو د دوی فزیکي خواص چې د دوی شیدو درجه یې ټیټه ده، کثافت یې لوړ ده، د هغه مرکبات چې کاربونونو شمېره د دوه څخه تر څلور پورې دي د ګاز په حالت کې او د پنځه څخه تر اتلس پورې بیا د مایع په حالت کې شتون لري. او په همدې ترتیب کثافت یو څه د یوه څخه لږ دی خو ځانګړې بوی لري او په اوبو کښې چې دوی دي منحل نه دي، یعنې په اوبو کښې په کمه اندازه سره څه شي کېږي؟ منحل کېږي. اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواص ته. دا چې دوی چې دي خپله د دوګونې اړیکې پر اساس د سیګما او د پای د اړیکه فضایي ځایونه ټاکي. نو په همدې خاطر د سیګما د الکتروني ورځې کثافت د هغوی د خط د پاسه د دواړو اټومونو هستې چې شکړي دي او له بل سره نښلولي دي او د دې ترمنځ د پای اړیکې د الکتروني ورځې کثافت له دې شاوخوا څخه چې شته شتون لري. نو د منفي چارج لویه ساحه یې جوړه کړې ده. نو په همدې اساس چې دوی چې دي یو هم کېدلی شي چې د دوی ترمنځ جمعي تعامل تعاملات تر سرسی نو د جمعي تعاملات خيو هم رازود الکین هایدروجنیشن ته چې مراته سوینه کچی د ایتلین د نیکل د کتلس پښتون کې هایدروجنیشن سی مراته سچ بلاس رکی ایتان پلاس رکی یعنی کچی د نیکل تودوخې 1500 درجه سنتیګریډ شي تودوخه ور کول سی او د نیکل په کتلس په موجودیت کې دی راځي په چش باندې بدلیږي په ایتان باندې بدلیږي یا هم ایتان لاس رکی او کچیری د الکینونو اکسیدیشن تراسو یعنی اکسیدایز کیږي ریچ دی په اسانی سره یو په بیلا بیلو اکسیدایتونو سره تر اغیز لاندې راځي او د همدغه ځانګړتیا په واسطه سره کولی شي چې د پارافینو او سایکلو پارافینونو څخه یو له بل سره چې وکړي توپیر وکړي. نو موږ او تاسو وینو کچیری د الکینونو اکسیدیشن څخه په بیلا بیل مرکبات ورڅخه چش کیږي لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني د الکینونو د سوځیدونو څخه په پایله کې موږ تاسو وینو چې کاربن ډای اکساید لاسته راغلی ده او بل لاسته راغلی او انرژي ترې چش شوې ده لاسته راغلی. خو په عادي شرایط کې کېدای شي چې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونې اړیکه په ځای باندې چش شي تر سره مسي او که چیرې وګورو موږ تاسو ویلی چې دی کولی شي په اسانۍ سره په بیلابیلو لار سره چش شي دوی اکسیدیشن سي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو چې د الکینونو اکسیدیشن مو ویلي د دوی کیمیاوي تعاملات کښې یو هم د الکینونو پولیمرایزیشن وایو چې دوی یو له بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي په پایله کښې کولی شي چې پولیمیرونه جوړ کړي چې ایتلین خپل یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره همدارنګه د ایتلین څو مالیکولونه له یو بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي د ایتلین پولیمیرونه چش کوي ترې جوړوي. هغه شي لومړی الکین د مونومیر په نوم سره او په همدې ترتیب سره چې د یوناني کلمه د خپل مونومیر د یوې برخې په معنا سره ده او د مونومیرونو له اړیکو څخه جوړ شوی زنځیر چې د هغه د پولیمیر په نوم سره یادیږي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو د دې عمومي فورمول ده سي ایچ دوه رابطه سي ایچ دوه این عمومي فورمول ده په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه د پی وی سي یا هم پولی وینایل کلوراید که چیرې وګورو د پولیمیرونو عمومي فورمول پر اساس په دې ترتیب سره ښودل کیږي او دوی چې دی د پروپلین په نوم سره هم یادیږي. د الکینونو لاسته راوړنه اوس څه ډول کولی شو چې الکینونه لاسته راوړو ګرانو زده کوونکو الکینونه چې دی د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې ډېر په کمه اندازه سره موندل کیږي. نو دوی چې دی کوچني اولوفینونه په لږه کچه د نفتو د ګازاتو په مخلوط ډول یعنی د هغوی سره یو ځای په مخلوط ډول چش کیږي موندل کیږي او لوی اولوفینونه چې دی هغوی بیا خپله په نفتو کښې موندل کیږي. نو که چیرې نفت ټوټه شي یا هم پایرولیس شي نو الکینونه ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي چې موږ او تاسو په دې ډول میخانیکیت کښې تاسو وینو چې لوړ الکانونو ته کېدای شي چې د 400 یا هم د 400 څخه تر 800 درجې د سانتیګریډ پورې تودوخه ورکړل شي او په پایله کې د الکانونو رادیکلونه ترې لاسته راشي او دغه تعامل په بهیر کې د الکینونو دغه رادیکلونه هم موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه رادیکلونه کېدای شي چې موږ او تاسو په لومړي پړاو کښې د کاربون او کاربون د اړیکې د پرې کېدو په پایله کښې د دوی څخه چش شي داسې حاصل شي یا هم لاسته راوړل شي چې د دې لوړو پارافیرونو مالیکولونه د حملې لاندې دریم او دوام کاربون هایدروجن زنځیر وروسته کېدای شي چې داسې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی د یو کټلس په ټوټه کېدلو او په همدې ترتیب دوی یو هایدروجنیشن عملیه په پایله کښې او په همدې ترتیب د دوی د هغه کرومیم اکساید د کټلس په توګه کولی شو چې 450 څخه تر 460 درجې د سانتیګریډ تودوخه ورکړل شي او په نتیجه کښې ورڅخه څه شی لاسته راسي د ایتایل الکولو ته د ګوګلو تیزاب او یا داسې نور پښتون کښې هم کېدای شي موږ او تاسو تودوخه ورکړو او په پایله کښې ایتلین او اوبه چې شکرو ترې لاسته راوړو. په دې طریقې سره موږ او تاسو د الکینونو لاسته راوړل وویله. راځو اوس د الکینونو مهم مرکبات وایي چې عبارت د پروپلین څخه ده بیوتلین څخه ده او په همدې ترتیب سایکلو پینتین څخه ده چې ایتلین خپله موږ او تاسو وویله چې د په ګاز حالت کښې هم شتون لري، په اوبو کښې خپل لږ او په الکول کښې زیات اندازه حلیږي، او په همدې ترتیب سره پروپلین چې د خپله د ګاز په حالت موندل کېږي او په صنعت کې د کرکینګ په طریقه سره د نفتو د ګازاتو او د پروپان د ډیهایډریشن څخه لاسته راځي. بیوتلین هم د دریو ایزومیرو درلودونکی دی، او په همدې ترتیب سایکلوپینتین چې د هغه بیا په عادي شرایطو کښې د سایکلوپینتان په مایع حالت سره وجود لري، په 43 درجه د سانتیګرید کښې په ایشېدو راځي، او دا مرکب کېدی شي چې د سایکلوپینتان څخه چې شي لاسته راوړل شي. زو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې ستاسو سره به یو کتابچه او قلم وجود ولري تر څو دا سوالونه نوټ او جواب کړي. لومړی سوال: د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري؟ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، آیوني. دوهم: د کاربن د اټومونو ترمنځ د هایبریدایزیشن کوم حالت وجود لري؟ اس پی، اس پی درې، څلور اس پی درې او اس پی دوه. د الکینونو دوه ګونې او درې ګونې اړیکه په نسبت په اکسیدایز کېږي، ورو، چټک، یو شان او که نه اکسیدایز کېږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.